السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 934 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/2 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوځ وایي هغه 8 تنه وسلوالي وژلي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل اکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرنې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایراني چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تمی بروس د حمل په 12مه ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیلو یو ځل بیا پر دې تړانګ خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر الاریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13مې او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو .com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 2000 افغانان اخراج کړي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تک په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
دو اوس خوب ډېر داسې جرستان پاتې دي، د هغوی کیسونه آلریډي په انډسو کې پروسس کې دي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي.
روسیې د اوکراین پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د ایوب خیل اوسیدونکي د اساسي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي.
لیارې ټولې خراب دي، لیارې نشته، سیګارې برن نه چي، خاټي موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوي دي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې پرون د اپریل په شپږمه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له یولسمې وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوي. نورحال له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د اپریل په شپږمه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2804 اویا نارینه 1555 خزی او 2001 او یو ماشومان کې شامل دي د لنډی کوتل ترانزیتی کمپ ته له لګدولو او له قانوني لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورځپاڼې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپرس ټریبیون زیاته کړي چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسی خان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
زبو ګولډا کې اوسېګم د اسلام آباد په ګولډا ټیشن کې د منګ کورونا پاس تورا په لور پاتې دي. دلته چھاپا دا وسه غتا سره زغه کې ته مغه ټیم کې ما د کار ته مغه کټ کوو کوی تام کار سو بیا مغه تور کې خبر ده ول د پاس چھاپا د ځان ساته دا وسم په ګولډا کې چھاپا دا د منګ کورې ر پاس
د غخار کې بل میشت افغان کډول عبد الله خان هم موبایل
کسان نسی تانو د ورګي یا تانو کې 15 کسان برابر سی بیا ټیم کې د ورګي نن د ډوډۍ بندوبست نن د خبره د ملاست بندوبست استا او بې عزتۍ سره خراب دي سو خبرې. او زه خبره اسلام آباد کې مننن مې سو خوې خبره دی یونیم کروڑ په دکان والک د ویلې مالزي خرصو ما را دی ویلې د سګه به د نواخ ما
په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزا کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپلو اکسپرنو له بند خونی یو ویډیو خبره کړې چې په کې ګڼ شمیر ماشومان لیدل کیږي چې په کې یو سړی د دوی پاستازي ته وایي چې له تیرې یوې شپې راهیسې چې دوی هلته لګول سوي خواړه او اوبه نه دي ورکړل سوي. دغه راز په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی اے سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو نسي وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستاني وګړو جوړه ده پر اکسپانې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بله جلا کړل کېږي او ټینګار کړی چې د نیول سویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل سوي او کډوال ویلي و چې له خپلو کورونو ایستل سوي او اجازه نه ورکول کېږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د وسیلي چلند غوښتنه کړې خو پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والی عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو سویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیړنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیړنیو اقداماتو ټینګار سوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د ای سی سی کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هېواده د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موردل چې پاکستان په تیرو شاوخوا شپږو ورځو کې وزره افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بل ورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته دیره دي. د مشال رادیو خبریال اسما ګل له یو شمیر خبریالانو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2023 کال اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 160 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عمله یې خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن دوی سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به دریم ملک ته کې دریم ملک ته دکې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته هغوی ته اجازه نشته دی، یوم نشته دی، ځکه ژورنالیسټ هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته خو اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه. موږ دغه درخواست پاکستان حکومت نه دی، باید دته دودی تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کې نه بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي، نه د کار، نه د ژورنالیستۍ، نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید دته دوی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وایي چې یو خبریال د ولس ترجمان وي، او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاصه توګه خبریالان په خپل هیواد په پریښودلو مجبور شول، چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړاندې یې د افغانانو ډېره میلمستیا کړې. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میعاد ختم شوی، او په نوي کولو کې یې یوه د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمېر زیات وي، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول، او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو ده.
مهاجر لوگوں کے لیے زندگی قید ہو گئی ہے.
دا انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کال دسمبر سے لرشتہ منیٹے درا پور لمخی پا افغانستان کی لگ تر لگا سوارلس خبریالان پا غیر قانونی ڈول نیولے شوی دی، او دا حقوی دلا درکا کے دو زورونی او تشدد پی خصیبت شوی دی. هم دا رنگ دا افغان خپلواک اتحادی دا معلومات لمخی یوازی پا 2023 کال کی 15 اتیا پی خصیبت شوی، چی پا کی خبریالان لفشار پختنو او تحقیقاتو سره مخ شوی دی. د راپور لمخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول، چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوی دی. تر دې وړاندې هم د 15 نه زیات خبریالان له هېواده وتلي، او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ځلي کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته ویل، دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوي. نو فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پر سوک د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لړل، نو اوس هم ډیر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ایمبیسو کې پروسس کې دي. اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف د پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپي یونین او بهرني هیوادونو باندې هم پاکستان دباو وړی دی چې دا کم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل لا روان دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی.
دا روان کال د مارچ په 9 افغان جرنلسټ سپورټ ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2022 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې یې 80% خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینز پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 80% خپلې دندې له لاسه ورکړي، 80% له زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې 90% پکې یوازې د خپلې کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته روس سبیر تر ازو خوس ورزودې ته چې روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ لري. تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالستیک توغنده وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې ده. دا څنګهرل کیږي چې دا بریدونه به د مسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د ټلویزیون په نخښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. دا راز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو 11 ډرونونه ویشتلې دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره وو. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین چارواکو په وینا د اپریل پر 4 د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر 3 شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یو پخېلو د سیمې اوسیدونکو د څښاک پاک اوبو کلیوالي لارو او د غراز سړکونو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله شکایتونه لري. زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سیدالدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خرابې دې، دی لیار نشتا سیگاره برندنه چی خاطی وی موتر نش اطلاع خلق دیر پا تکلیفی ضرورت تا چی دا لیار جوڑی شی دیل تا دوا دره کلینکو تا ضرورت تا دیر منتقاد و دیر خالق دی مریضون دیر پا تکلیفی خوز بازور تیوری بلکوری لکانو تیوری دیر تکلیفی دی مریضون پا براک
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو. مونږ هغه زنانه چې دې ځای نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر هغه نه وي یا بله وي یا خړې وي یا شګره وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا سنگو کی چھے مونگ دے پورا دے کلینک جوڑ شی چھے دے مونگ دے کوم دے کلی چول مشکلات پر دے زنی حال شی.
دی یاد سیمی اوسیدون کی وائی زمکی ایڈیت خواہ سبر کیوی خود کرن دے پرمختیال پارا اصلاح شوی تخمونا کیمیاوی سریش نیخونی او دزمکو دے خڑو باول پارا دے اوبو بندونا نلری. پا دی آر دی آیوب خیر یاوبل اوسیدون کی حاجی گلنبی ویل
زیرات پا حال دا مگر تخمونا نستا جاگا تخمونا اصلاح شوی تخمونا جی مثال خالکو تیویر کریوی دویام داگا سیدا جی مونگ بازار منتلا نستا داگا دخکانان جی چه وکری بیای بازار تیویسی بازار کی بڑیر ارزان بای خرزی نمونگ دی دولت ندا غدا جی باید دی زمیدارو تا تخمونا وار کی اصلاح شوی تخمونا وار کی و بل باید بندونا ور تا جوڑ شی و بجمو شی دی خالکو دی پاپار دا شنی خونی وی تا جوڑی شی.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د غراز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنیو 1290 څپو خبرونه لري. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. دغه کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي چې له سوله ییزې مبارزې پرته بله لاره نشته او دې ته به دوام ورکوي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شویو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې.
کوم هلې ځلې چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کومه مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چه خپل تاثیرات لرلی دی په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوی دی. په نړیواله کچه مونږ نړیوال دې ته هڅولی دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کې داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې د ستونزې حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. اما تا کوم ځای کې چې تصمیم نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منتها موږ سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصلا ولسم په دغه کچه کنه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده او موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. منتها هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چېرې در تاسو خو د پلاوي په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بېلابېلو طالب چارواکو سره مخابرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه چې هغه یو ځانګړی مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته دغه د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا نشته د ورغله او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې د پغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملاً په دې ټینګار شوی دی اسلامي احکام کاملاً په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چاپیریال کې چې د ځینی هغه پاتې شوی دی طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیریال محصول دی او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دیني شراوتلې یو شمېر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړې وړه کتله ده محدود شمیر دي متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي نو تر اوسه پورې هغه ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي هماغه لږ تر لږه ظاهرا موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې الیزل کوي نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي زکه کوم ملي کمپاین ټول غړي کوم شمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي همته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغه سره ډېر احتیاط کوو دغه خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استاذ ولي کوي مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه ای صاحب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لارینونه هم شوي دي هلته غږونه هم پورته شوي دي او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دي د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو موږ تاسو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ته ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ورلوېدلې ده او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت ترسره کړي
ورستي اقدامات تر دې ورستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زکو د انجونو د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه کې هغه لازم همغږي لا تر اوسه پورې نشته بیلابیل کمپاینونه روان دي بیلابیل مدني مبارزې روان دي په بیلابیل نومونو باندې او د ټول هدف هم یو دی زمونږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولو شو چې دغه خلکو زل ترمنځ یو همغږي رامنځته کړو عملا اوس کوم هم دې باندې کار شروع کړی دی او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلکو زل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکولو شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تروسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات څو چنده زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه البته موږ په ټول افشنونو باندې کار کوو افشنونو په دې معنی سره چې موږ واړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو موږ په خو هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي چارواکو سره ملګرې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړی ډاکټر خوشحال روحي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې باید یادونه وکم چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پر افغان نجونو او ښځو بیلابیل بندیزونه لګیدلې دي د پام وړ بندیز چې د نړیوالو بنسټونو خبرګونې پرولي هغه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر خوانځیو او د غراس پر پانتونونو باندې بندیزونه دي چې دغه بندیزونه په کور دننه او دغه راس په سیمه او نړۍ کې غندل شوی او په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي خو داسې ښکاري چې لا هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې کومه پریکنده اراده نه لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته. د ازادي ملمه.